سلامونه او ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو دی سهارنی خبرونه ته هرکلی کوم. پیل هم له خبرو کوم. د طالبانو حکومت له ایران وختي چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دی له تدریج او زغم کار واخلي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له قوله په خپره شوي یو بیان کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د ویندویانو لخوا په خپرې شوي دي اعلامیې کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ایران څخه د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د ایرانی مسؤلینو خپله پریکړه ګڼلې او زیاته کړې ده چې له ایرانی لوري یې تل وخت چې د افغان مهاجرینو د ایستلو په بهیر کې د تدریج ابرومندۍ او د ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي، سو یې په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي شي او هم د دوی حکومت اداري ورستنیدونکي کډوال په خط کې مدیریت کړی شي. ملا حسن پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دی د هغوی د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي، او همدارنګه ټینګار یې کړی چې کډوالو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د خپلو شتمنیو او کاروبارونو د تصفیې شرایط ولري. د هغې را وروسته چې د ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ زور اخیستې او په دې هېواد کې د افغانانو د ځورونې او سپکاوي د ځینو پیښو ریپورټونه ورکړل شوي، دا د طالبانو د حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په دې اړه غبرګون ښيي. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخوانی رئیس اوګوس هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلې او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو په موضوع یې خبرې ورسره کړې. د جرمني یوې ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حامد کرزي سره لیدلې. نوموړي وړاندیز کړی چې دغه افغانان د افغانستان کې د جرمني تر څارنې لاندې او خوندي ځای ته واستول شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سیاستوال او ولسی مشر مولانا خانزي وژل کېدو دغلته د ګڼو هغو سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه راپارولي چې په سیمه کې د سولې او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. عوامي نېشنل ګوند د خپل دې مخکښ غړي په مړینه درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی او په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو د نوموړي مړینه د هغو وشنو تسلسل بللی چې پکې په کوزه پختونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي په پرله پسې توګه په نښه کېږي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي مولانا خانزي د باجوړ په مرکز ښار کې په موټر کې روانو چې په شنډي موټر وسوال ورباندې ډزې وکړي. د نوموړي د وژنې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د عوامي نېشنل ګوند پر غړو مخکې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمېر وژل شوي هم دي. مولانا خانزي په باجوړ کې یو مخکښ سیاستوال او فعالو چې په سیمه کې د امن او سولې لپاره کمپاین کوه او وخت نا وخت یې د پاکستان تر پوځ تور پورې کوه چې په سیمه کې د ناامنۍ د خپرېدو هڅه کوي. جاپان د خپل نړیوال همکاري ادارې جایکا لاري د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ته 15 میلیونه ډالر یا نوې مرسته ورکړه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې ولګول شي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پروژه چې د 2018 لپاره پلان شوې او موخه یې ټولو 14 ولایتونو کې څه باندې 13 میلیونو ماشومانو ته د ګزړ واکسین رسول او د واکسیناسیون د بهیر پیاوړي کول دي. پینې سپایا افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماشومان د روغتیا له اړخه په ترکول نه وړه وضعیت کې دی او ګزان یو ولې جدي روغتیا ستونزه ده. افغانستان د نړۍ په هفتو وروستیو هېوادونو کې دی چې د ګزان یا د پولیو ناروغۍ پیښې لا هم پکې شته او په وروستیو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات ورچې د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو د ساري او چټکی بیرته ستنیدل لامل د مرستې رسول سیستم له سخت فشار سره مخ شوی دی. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخانی رئیس په برلین کې له پخانی ولسمشر حامد کرزي سره کتلی او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په موضوع بحث وکړ. په دې اړه هم سره جزئیات شریک کړل. په پاکستان کې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند او مخکښ ولسی سیاستوال مولانا خانزي د وژل کېدو د پیښې په اړه عکس العمل نه هم لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بنگلادي اعلان سره مهاله چې د افغانۍ له انفرادي حسابونو څخه د میاشتنی برداشت کچل نه کړی. د افغانستان بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. که وختو نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه لومړی رپورت راخلو. د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړه چې افغانستان ته د کډوالو د بیساري او چټک استنیدن لامل د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی. د شورا د یو راپورټ په خبرولو سره ویلي داسې مهال چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، دا هیواد د راستنو شو منلو په ټولنه کې د عام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د ناروی د کډوالو شورا وای یوازې په روان 31 کال کې تر اوسه له ایران څخه 1 میلیون ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه شورا پنځشنبه په یو راپور کې ویلي له لسیزو جګړو وروسته او داسې مهال چې لا د مخه د دې هیواد 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداری ورکړی که دا لړۍ دوام وکړي د 2025 کال تر پایه به افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بیسارې او چټکې بیرته ستنیدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم په همدې ورځ او نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، هره ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال ایران افغانستان ته ستنېږي چې لا له وړاندې سګوړی 10 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. له ایرانه یو شمېر تازه راستانه شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ما خپل عملیات کړو په دلاره دومره ایران او د پولیسو دومره وزورو نو چې حتی زما د عملیات دغه زخمونه ته ضربه ورسېده. نو دغه باوجود هم چې فار تکلیف په هر درد ځان مرور رسول خو دلته په هغه بد وضعیت چې نه کاروبار شته نه داسې درآمد موږ لرو نه ولاه کې د درمل نه او وس هم لرو چې درمل نه وکړو، یا لږ شو معاینات وکړو، یا یو حال درد یا د زخم لپاره یو څه دوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چټک او بیړني اقدامات ونشي دا حالت به ناوړه پایلې ولري. له دې ډلې احمد زکی خلیلی ازادي راډیو ته وویل
اگر اقدام بسیار سریع و
که چټک اقدام ونشي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بیوزلی، بیکوري، رواني زیانونه، ټولنیزې نارضایتۍ او اند امنیتي بې ثباتۍ رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید راستنو شویو کډوالو ته د کارموندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزراء دری مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په 13 ورځو کې له ایران څخه تر 5 لکو زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس څخه بل له مخې نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو، ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایرانه راستنو شویو سره د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت د بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې د عزیزي بنسټ همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونې ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15 پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هیواد اسرایلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ، د بنسټیزو خدمتونو له کمښت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخواني رئیس اوګست هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو پر موضوع برسره خبرې کړي. د جرمني بیلډ رسپانې رپورټ ورکړی چې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حمید کرزي سره لیدل. نو موري وړاندیز کړي چې افغانان دی په افغانستان کې د جرمني تر سارن لاندې یو خوندي ځای ته واستول شي. لکه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، جرمني په کابل کې خپل سفارت وتړاو د افغانانو د استل لړۍ هم ودروله. د جرمني چارواکي وایي چې دوی یوازې په غیر مستقیم ډول له طالب چارواکو سره اړیکې لري. تیرونه د جرمني د کورنیو چار وزیر د هغه افغانانو چې په جرمني کې په جرمونو باندې تورن دي د اخراج په اړه د طالبانو له حکومت سره د مستقیمو اړیکو د ټینګولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له غبرګون سره مخ شو. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته دغه افغانانو ستنیدل به دوی له جدي ګواښونو سره مخ کړي او کېدای شي د طالبانو د حکومت لخوا تر تعقیب لاندې ونیول شي. په جرمني کې د افغان کډوالو موضوع وروسته له هغې توده شوه چې د جرمني لپاره د بدیل په نوم خیار خیګوند پیاوړی شو. په تیر اګست میاشت کې د جرمني تیر حکومت 23 هغه افغانان بیرته افغانستان ته واستول چې په جرمني کې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي وو. د دغه افغانانو ایستل د جرمني او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ له غیر مستقیمو خبرو وروسته ترسره شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر یوهان وادی پال پرون په ویانا کې د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
په بچول کې د عوامي نشتل ګوند یو مخخ سیاستوال او لیسی مشر مولانا خان زیب وشل شوه. د بچول د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته ویلي نو مولانا د بچول په مرکز خار کې په گاډي کې روانو چې په شنډي مول کې د وسلوال لخوا ډزې ور باندې وشوي. دا نو مولانا د وشنی مسولیت لا چان نه دی منلی. دا عوامي نشتل ګوند په غلو مخ کې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمیر غړي وشل شوي هم دي. په دې کې د مولانا خان زیب تر څنګ هارون بلور هم شامل دی چې پرون دی ووم تلین په مناسبت په پیښور کې غونډه و. په دې موخه زموږ همکار شبیر احمد خان د عوامي نشتل ګوند د صوبایي مشر می افتخار حسین سره مرکه کړي. دا مرکه په مولانا خان زیب تر برید وړاندې شوې ده. می افتخار حسین څخه د مرکه په پیل کې په خیبر پښتونخوا کې د نامنې د پیښو په اړه د ګوند دریس پوښتلې. هغه وایي
د حالات دلته داسې جوړ کړي دي کزه تاسو ته وایم لک شاټ چې زموږ وزیرستان شمالي او جنوبي دواړه زموږ تیرا زمون چې کوم دی نو باجوړ زمون مومن دوی ته ویلې شي چې تاسو د دیزینه پاسې او تاسو د دیزینه چې کوم دی ډی پی په شکل کې دیزینه او باسي او د ډی پی د پاره تنظیمات هم نشته بار ولا زم نشته بس تاسو وزي او وزي نه مراد دا چې د دلته د پښتنو نه لازمه کا خالي کول غواړي نو دا پلانټر د شکر دی دا کچرته د مطلب د هندستان او د پاکستان سیس فیر کې دی شي او د اسرائیل او دغه سیس فیر کې دی شي د ایران نو د پینټاری سال د پښتنو راجم غوري نشي باندې دي خدای ذکر نشي باندې دي چې کم خلک دا کول غوړي نو هغه باندې نه منافع پښ کاروبار دی پکې ګټه کوي او زمګوینه توي نو سم خو بيخي پاسي نو هغه دا نیت نه دی نو دا خطرناک شکل دی او د پښتنو خلاف ته په نور پاکستان کې گزاره کوي خو په پښتونخوا کې حالات به انتها خراب دي
جی میا صاحب تیر وختونو کې ستاسو ګوند اواز هم پورته کړې جرګې هم را بلې وې د ټولو پارلماني او پښتنو چې کوم ملت پاله ګوندونه دي موجوده وخت ستاسو په خیال څه کول پکار دي او ماغه شان جرګې را وستل پکار دي
اوس خدا سره دا شبیر جان په ټولو کې ګټه خبره دادا چې په دې کې قبایل په خپل چې پر بیدار شو هغه د پارټۍ نه علاوه د پارټو د تمیز نه علاوه ټول پښتانه راوچت شوی دی د وزیرستان ټول راوته د تیرا خلک ټول راوته د مومند ټول راوته د باجوړ ټول راوته او هغه وته چې ستا پرېشن نه منو تا په پرېشن کې موږ څو سوزل تباکو اوس هم بیا ای ڈی پیس کوي بیا رانه ځای خالی کوي. نو مونږ دا پاسون سپورټ کوو عوامي نیشنل پارټي. مونږ وایو چې بالکل چې پبلک کومه خبر کوي پبلک ته غوږ کېږي پبلک سره خبرو کوي، او مونږ عوامي نیشنل پارټي وایو چې دا اپریشن او ورسره مذاکرات دا دواړه ناکام شوي دي. دلته به ډراسټک چینجز کې، دلته به مطلب چې فارن پالیسی چینج کې، دلته به اندرونی پالیسی چینج کې، دلته به پروینشل اٹامی ته تحفظ ورکړي، تلسم ترمیم باندې چړي، دا مرکزی حکومت صوبای حکومت اسٹیبلشمنٹ ته په شریکه باندې دا مطالبه زکه نه دی منلي چې دی خفه شي دی ناراض شي، نو بیا به تاسو دا مطلب کار اخلم. اراده خو چې خرابوي نو هغه خو مطلب چې نه امن راتلی شي او نه دا ټیک کېدی شي. اوس هم د شپې خو دی اعلان کړی دی چې سرکاري خلمه راوځي، نو د شپې خو د شګردو اعلان دی منلی دی، او خدای دې خیر کړي که د ورځې ورځې پکې شته دی ځای په ځای باندې هغوی کولو راوتي دي. لهذا حالات ډېر خراب شوي دي، دوی سنجیده اخري نه، په خرابو حالاتو کې د دوی ګټه ده.
ټیک تمیا سه بخیر پښتنه کوم لن جواب را کړه. د ګون خبرو بو کو 2009 هم تم لسم دی لسم پورې ګون ته ډیر زیات په هدف سګنې تاسو اوس هغه شن خطر ګون شستې ځکه اوس صورت حال سره خصوصي د ګون خبرو کو
لازمی خبره چې موږ له دوی ډیر خوښنه هغه تا ته پتا ده. او بیا د شتګردې په واره باندې خو زموږ ریکارډ دی چې موږ د کله چې د فوج د دې خلاف جنگ کو نو عوامي شه پټه حکومت نو موږ د شتګردې خلاف مطلع چې نیخ پنې غوړاړو د دې خلاف نو هغه خو موږ پریدي نه، او تر اوسه پورې زموږ دغه قربانو خیال حکومت پاکستان یا اسټبل دریم نه دی ساتلی، دوی سره احساس هم نشته. د هغې خبرې سزا راکوي چې موږ د دهشتګردۍ مخالف شو. لهذا ډېر ګمبیر حالات دي، نو موږ ته خو په غټه کې حالات ښه نه دي.
د مولانا خانزیب د وژل کېدو په موضوع کې پاتې کیږو. د مشال راډیو کې زموږ همکار نجیب عامر د عوامي نیشنل ګوند یو مخکښ مشر د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پخواني غړي نثار مومن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې عوامي نیشنل ګوند د مولانا خانزیب د وژل کېدو په اړه څه غبرګون لري.
دا خو ډیره یو لوی سانحه ده، او دومره لوی سانحه ده چې زما یقین دی الله تعالی دې بل داسې سانحه نه راولي. دا یو ډیره لوی خلاف پیدا شوه. مولانا خانزیب زمونږ د فکر د سوچ او د پښتنو دپاره یو ډیره لویه سرمایه وه. هغه سرمایه نن موږ د لاس نن ورکړه د امن په خاطر، او نن چې هغه پخپله په دغه کمپین کې ګرځېده چې د 13 تاریخ دپاره د امن د لارون دپاره خلک راوبلي، نن پخپله هغه د بدم نه دغه ښکار شو. نو زمونږ خو دا دریز دی په دې حواله باندې چې موږ به د امن خبره کوو تر د اخیره پورې به یې کوو. که د عوامي نیشن ګون یو غړی هم ژوندی وي، نو د خولې نه به د امن رواز روزي او د امن خبرې لپاره به چې دی خپلې
صحیح. نثار مومن صاحب، تاسې څه فکر کوئ پر نوموړي برید چا وکړو په قبایلي سیمو کې؟ خو ترپګنۍ هم وي، دښمنۍ هم وي، او د ترهګرۍ پیښې هم کېږي. ستاسو څه ګڼئ چې د باندې به برید چا کړی وي؟
نو زه خو دا خبره کوم چې لکه څنګه چې زمونږ د اوسه پرشمان نور ملګري هم تللي دي، او دغسې په دوی باندې دغه بریدونه شوي دي، نو هماغه خلک دي چې هغه زمونږ د پښتنو امن ته نقصان رسوي، زمونږ د پښتنو په دغه باندې د په دې وطن کې جنگ جدال جوړول غواړي، په دې وطن کې دهشتګردي خورول غواړي. نو دا هماغه خلک دي کوم چې زمونږ په مخکې ملګري تللي دي، دغه د هغې سلسلې او دغه کړی.
صحیح. ستاسو په خیال د عوامي نیشنل ګوند مشران نور هم شته په دې وخت کې، مولانا خانزیب ولې ټارګټ شو ستاسو په خیال؟
نو خبردار چې د عوامي نیشنل ګوند ټول ملګري خپل ځای باندې خپل ټول اهمیت لري. مولانا خانزیب چې ونو هغه ډېر یو داسې وایانو داسې آواز او داسې خبره به یې کوله، او بل هغه سره علمي طاقت هم و، هغه یو علم هم و، هغه زمونږ د ډېر خص پیغام وایانو د خپل هغه د ګوند. نو همدغه کېدی شي چې هغه د پښتنو د پاره کومه دغه کوله قرباني ورکوله، نو مغه چې سزا ورته ملاو شو د پښتنو دغه تاریخ دی چې دلته د امن د پاره آواز کې، نو هغه آوازونه بندیږي. وغه
نثار مومن صاحب، د عوامي نیشنل ګوند مشران وخت په وخت په داسې بریدونو کې وژل کیږي، آیا ګوند په خپل یا د دې کور کمیټي مشران کله کینی چې دا مشران څنګه وساتي د داسې بریدونو نه سکړن لار نه لري تاسو؟
ګوره خبره اصل کې دا ده چې مونږ د
باچا خان پیروکار یو منګ داد می تشدد والی او په دغه می تشدد سلسله کې زمونږ دغه لار ده چې مونږ وخت په قربانی ورکړي دي خورې په خاطر هم ورکړي خو اس داسې مونږ نه دي کړی چې ګنه مونږ په تشدد باندې راغلی او مونږ به هم قربانی ورکو او د تشدد لار به مونږ خپل دغه مونږ د باچا خان نه راپاتې دغه زمونږ فلسفه ده چې په هغه باندې مونږ روان یو نو زمونږ د پارټۍ تګلار معلومه ده دانه چې دانه نه نه خبره ده نه ویني ده دا مطلب وخت وخت باندې موږ سره دغه شوی او زمون خبره دغه ده د تشدد او څنګه چې همدغه سدا چې یاره مطلب دا دوی به څومره اوازونه خاموش کوي او څومره به خاموش کوشش به دوی کوي خو یو ورځ به انشاءالله په دې خبره باندې امن راځي او د امن اواز به بریالی شي.
نثار مومن صاحب، حکومت چې د امن لپاره سهالې ځلې کوي یا پوز چې وخت په وخت عملیات کوي، تاسو ګڼئ چې دا کافي دي؟
زه خو ته وایم چې ریاست کدا خبره کوي چې موږ دامن د پاره دغه کوو نو دا زه په دې کې پوره نه غنم ځکه چې دا دومره بدامني چې په دې وطن کې دا نو دا څنګه چې دا بار هم لګیدل دي نور هم دا چې ډیر بندیزونه دي او هغه نه پس هم وخت راشي خونړی واقعیاګانې کیږي نو زه په دې کې هغه په دغه دریس کې زه ډیر نیمګړتیا وینم او دغه باندې زه دا دغه نشم کولای یقین چې کنه هغه په دې کې پوره پوره کردار ادا کوي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هممهاله چې له افغاني انفرادي بانکي حسابونو څخه د میاشتې د پیسو اخیستلو کچه لوړه شوې ده. اوس هم یو شمېر حساب لرونکي شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان سربېره هسې عمل نه کوي. ځینو دوی ازادي راډیو ته وویل په زلونو یو وخت چې خپل سپما شوې پیسې بیرته واخلي خو له ستونزو سره مخ شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و د چین غوښتل نومي راپور کې خبر سي شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنځشنبه په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودي خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې ترلاسه نه کړای شوې.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې 1,000,000 افغانۍ برداشت کړه میتونن ای فکر نکړم کې راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر 1,000,000 افغانۍ پورې وپسی څه فکر نکوم چې دا به سم وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا 10,000 افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبه په ورځ د سرطان په 13مه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنی برداشت کچه له 15,000 افغانیو څخه 1,000,000 افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښه والي لپاره شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350,000 افغانیو یا $1,500 هر اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه بانک پر اکسپانه خپور شوی و ویلي و هغه شرکتونه چې له $300,000 یا 40,000,000 افغانیو څخه کمې سپماوې ولري کولی سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې $200 یا $10,000 وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري، چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د حکومت لخوا د مشایرو د تنظیم قانون رامنځته کول د یو شمېر افغان شاعرانو پرګون نه راپارولی. دوی دا قانون د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت ګڼي او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر مولا هیبت الله خونزاده لخوا د مشایرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل شاعر تر هر چا د مخ خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
لهاینا سخرانی ولې تر معاصره شاعری پوری شعر خپل جوهر ساتلای دی. شاعر خپل غنډي د چا خیات قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د شاعر کار د خپل خودل دی او د خپل په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانی نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځانجوړي موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواک هستی ده. یوازینه محدودیت د خپل اخلاقی، دینی او ملی مکلفیتونه دي چې پر هغه هم تر نورو ډیر خپي.
د مشایرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د خبر لمخې دروان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده توشي کړی دی، بشپړ متنی تر اوسه رسنیز شوی نه دی. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپل ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یو مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او 13 ماده لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکومتونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعائرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلی ده. دغه شان زیاته شوی چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خود مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشایرو ته تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابط وضع کول ځکه ګټور او موثر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحق او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکواله صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
هر نو قانون گذاری در عرصه
د هنر په برخه کې هر ډول قانون گذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پري فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخي سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه تر زختونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشایرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج ګل په دودیزه مشایره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي. زیاته یې کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انار ګل دودیزه مشایره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو په راپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت قانون به افغانستان کې مشاعره محدود کړي. خود طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوی عطی قل عزیزی کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوی سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځای وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبرې په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د بختر اژانس د خبر پر بنسټ د درې ورځني سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونې ده په افغانستان کې دودیزی مشاعره نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوالي هم ډیر دي. په دې جمهوری نظام کې هم د مشاعره کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه به مخ شوي او نه د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق له بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
اساسی او بشری حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستي پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستي کولو ځینې کارونه پیل کړی دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړای دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کښې ډیر زیاته لوړه شوې او د ټولنې اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورنه کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي د غنی نه د شتمن انسان نه. که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د یوه ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي دا په حقیقت خد کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همدارنګه الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل ما لا علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجدا اغنیا دي د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعريفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا. د خلکو نه پرې الحاه او اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې هغه ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمېږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همګاوي به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل به وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که دی مال چرک دی، که چرته بڑا انسانان بده باندې پویشی چه ده دی مال چرک دی او دی مال خیره دی.
دکتر صاحب، تاسو ډیره کی موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې مونږ کېښودې، د خپلو ملګرو ته ما ورته وویم چې دا برخو عکسونه واخلي، همدغه غذایي مواد و غواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلی. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی. ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم، نو ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي، چې تاسو یقین وکړو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کې د عکس اخیستل کی، که چېرته د لوی شي، نو دای قانونا دای کولای شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده، چې د وړو کې ماشوم و یتیم و فقیر و د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسؤول ور نه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شان او اخیستل شي، د طرف نه اخیستل شي، عکسونه ورته ورولېږل. نو ما ته چې مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخیستې دغې عکسونه ما ته راولېږه، هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ د منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوه، مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرهوي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي، د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی، وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا، هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي، د هغه بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګار، هر هغه انسان چې بخیل دی، دا مال راتینګ کړي، دا مال خو امانت دی، دا مال خو الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت راته کړي، او دا راتینګ کړي، نو هغه مال ته ورته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا. چې دا مال راتینګ کړي، اے پروردګار، دا مال ته ور نه ځای کړي. نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي، دعا ورته کوي، نو الله جل جلاله دا وي دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په دسه خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړي، چې هغه ګناه نه وکړي، چې هغه پرشته دی. ځکه چې یو انسان دعا وي، بل انسان ته دعا وکړي، زه تاسو دعا کوم، نو پرشته ماته وایي چې امین ولک مثل ذلك، دغه دعا دې فرشتي په حق کې الله قبول کړي او تا ته هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی. تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پورته کړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پورته کړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو دی. تاسو پوهیږئ چې هغه کړي او انسانان دی په دې باندې ور لګیږي په دریو کسانو باندې جهنم ور لګیږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې ولا شي او پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډ د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم په ور کې ورواشول شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې دا سره شي دی سخی سره دی او کریم سره ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې د زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په یوه باندې رحم نه کوي او دا بډا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړي چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړی امانته درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمېر کسان به د خیر او خیرات او مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولاند کیږي.
کچیرته د خپلوان غریبانو وي چې وقت المال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو کچیرته د خپل انسانانو چې کوم هغه غریبانو مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سوچ هغه د خپلوان دي ذوی القربى دي او دغه خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته خو کچیرته لکه تاسو مروونی وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داس یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردې مرستي وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داس یو شی د مثال په توګه فقیر پات شي کونډه پات شي داس یو انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډر شي او خاصتا به داس بعض مرسته کومکونه دي مثال په توګه زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي دغه سړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه مثلا چې الله جل جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنی ولی خلک د خوړی خواته د بیوزلۍ خواته روان دي
ولا مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوی ځکه چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی او حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار دپاره، د ځوانانو دپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یوه اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپله حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي او هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. هغه کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه باندې ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي او مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې کادر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسساتو هم دغه کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، نو د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولیږي او فقیر کورنۍ ته ولیږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا لوی مصیبت جوړیږي. د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د باره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته وایم چې ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستي و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږو. ما ورته وایم چې دا مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ستاسو بوټان نوي دي، زړه نه دي، تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره
قم کېدلی شي؟ عقیده باندې چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورته باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو وګورو، ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګره د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتما ساتی او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وی او ابتلا وی چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑا هم اچول چې اې دا غنی بڑا دی تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د مو تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او هغه کوند او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ قران داس یو حالت ورسیږو موږ داس فقیران شو مون پکور روان شي زلزله قربان راشي یار باندې سیلاب راشي بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف دا غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپکیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید انک پال اوسېږو چې موږ لو رحیم پروردگار لرو هغه ان شاء الله حتمن زموږ تاسو لاسنیوای کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کوي لکه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوای وسی
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راعی و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بڑا انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع پخه ده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي دا هم ور باندې حرام دغه باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیات او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی و غوښې لګلې و سر یې پادشاه و سر یې به کوم ګاونډیانو ته لګلی و هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسه تاو شو بېرته بیا خپل کور ته راغلی و بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید د پښو لاندې نه شي ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي مونږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي به کوي نو مخکې دا چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هېر نکړو او بل دا مثلا هم ویره نکړو د زهرونه به سوچ دا همکاري چې موږ دغه سره کوو لکه مخکې چې ما ودا خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدا شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته زر کوي او الله چې خیر دې زور کوون کده مونږه غټ مشکل ده چې مونږه روزي پسې ګرځو رزاق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاندې قلبن ور سره ودرېږو
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدرمنو دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوي لموږ سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې است الله مال او ملګری
mara gora sam sam mara gora sam sam va bavlam pugham gham 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 va bavlam pugham gham gham mara gora sam 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 sam
خاطر مرم 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 ید زندگی داغا تا داغا ید زندگی داغا تا گور لب دیوڑم sam 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 zum 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 mal di taru dzad dzad mal di taru dzad stad star gunam nam nam mara gora sam 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 zid jwan sandrayam o zid jwan sandrayam garzama pacham cham cham yad bat ka farzu ya zuya yad bat ka farzu ya mada zawam bam bam mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bavadam pagam gam 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 va bavadam pagam gam gam mara gora sam 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 sam
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نصیب کی غریب